احمد شبرین پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. کابل ته پاکستان یو پلاوی روان دی. د طالبانو ویان د دې پلاوی د خبرو اجنډا روښانه کړه.
یو کلیت پوری بشری کومکونو همکاری هم شامل دي، تجارت موضوعات هم سته، همداراز د پولی پسرم کې دیسی وړې وړې موضوعات سپیک شوی دي، یو د حل لارو لپاره هم باید بحث وسی.
په دې خبرونه کې د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر سرګندونې هم لرو.
ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماټان لیږلي دي.
په غزنی کې یو شمېر خلک شکایت لري.
دغه مرزي د دغه د تخریب د میز دغه لرم د پایپ درافتي اته مرزي هم غوښته دی د عملیات هم دغه لرم پښان نه سواله کې دی خو نه دی ګولې نه دی دوا نه دی خواريان پاتې.
د اسدی و بریدون کې په پروګرام کې ستاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او تر 15 بجو شمیر نور مطالب هم لاسه جوړو او اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه لا اجمل انځه.
د طالبانو ویاند وای دوی د هند څخه د ورستې ور رسیدلې روغتي مرستې هر کله کوي. جرمنی د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړې ده. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې. همکړی بشپړو خبرونه ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وای دوی له افغانستان د اقتصادي سقوط نشغورلې. امیر خان متقی پرون د یشمیر وزارتونو ویندویانو ته په وینا کې چې رسنیو ته مستول شوی ویل په کور دننه مالی سرچینې سمبالې شوې دي. د ویل حکومت دولتي مامورینو ته د درې میاشتو معاشونه ورکړي او په خبره یې ضرب د څلورم میاشتې هم حواله کړي. نو مول اعداد داسې مهال ورکړي چې ځین نړیوالو بنسټونو د ژمي پر مهال افغانستان کې د بشري ناورین د احتمال خبرداري ورکړي. ملګري ملتونه وای دا مهال د افغانستان شاو خوات څلور ویش میلیونه وګړي چې د نفوس سبان دي نمایي برخې ده د خړو خوندیتوب نه لري. ټاکل شوی ده چې د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت د سلاکار مؤید یوسف په مشرۍ یو پلاوی کابل ته ولاړ شي. دا پریکړه پرون د افغانستان لپاره د پاکستان د وزارتونو د همغږۍ څنګ په غونډه کې شوی چې مشرۍ د ملي اسمبلې مشر اسد قیصر کوله. له غونډې وروسته د ملي اسمبلې پر ویبپاڼه په بیان کې راغلی دی چې مؤید یوسف چارواکي له افغانانو سره د بشري مرستو په برخه کې لا اقداماتو خبر کړل. د بیان له مخې ښاغلی یوسف د اسمبلې مشر ته وویل چې د اسلام آباد لخوا افغانستان سره د 15 میلیارد روپیو په ارزښت په دې مرسته کې خواړه، درمل، د تودوخې وسایل او خیمه شامل دي. د دې مرستې اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په 13 اکتوبر میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال کړو. په بیان کې د سفر نیټه نه د خودل شوی خو یو جګپوړي چارواکي چې لرسنوي سره د خبرو اجازه نه لرله بیګا د نوم نه خودلو په شرط زادې رادیو ته وویل پلاوی خای د جنوري په ولسمه کابل ته ولاړ شي. ملګری ملتونه وای په افغانستان کې میلیونونه خلک په سخت شمه کې د قحطۍ له ګواښ سره مخ دي. اخواته له هند څخه کابل ته د درملو او روغتیایي وسایلو د یوې جوپې له رسیدلو وروسته د طالبانو ویان سبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د طالبانو حکومت د دغه مرستې هرکلی کوي. د هند مرسته کابل ته په داسې حال کې رسیږي چې تر دې مخکې د 1502 کرونا ضد واکسینو یوه جوپه هم افغانستان ته استول شوې وه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنېدو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداري ورکړه چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی. ښاغلی لودریان بی اف ام تلویزیون او آر ام سی رادیو ته وویل چې د دارار ترلاسه کړې ده چې و موافقه به وشي او تیرو څو ورځو کې به دې خبرو کې پرمختګونه شوي دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې له څو ورځو راهیسې خبرې په سم لوري درومي خو وخت مهم دی او که چېرته زر موافقه ونه شي بیا خبرې نشکیدای. له ایران سره د نړۍ د پیاوړو سواکونو په 2015 کال کې اتومي تړون وکړ. د امریکا متحده ایالاتونو درې کاله مخکې له دې تړون نه ووتل او په ایران نور بندیزونه ولګول. اوس واشنگتن هم ویلي چې د جنوري د 3 نیټې په پیل شو خبرو کې یو څه پرمختګ شوه دی. ولسمشر قاسم جمارت توقایف وایي په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی دی، خو د ترهګرۍ ضد عملیات بل څو ورځنیو سختو ناکراریو وروسته ادامه پیدا کړي. دې ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشۍ له سیمه ییز پوځي ایتلاف څخه پوځیان ورغواړي. د ولسمشر دفتر وایي توقایف نن له ترهګرۍ سره د مبارزې د ملي مرکزي دفتر د سهارنۍ غونډې مشري وکړه او وی ویل چې روانې هڅې په بشپړ ډول د دولت د وسلوالو مخالفانو د لمنځوړلو په هدف دي. ویل کېږي چې لا هم د قزاقستان په تر ټولو ستر ښار المتی کې د ښاروالۍ له دفترونو لوخړې په جګې دودي. د ازادي راډیو د قزاقستان د خبریالانو د رپورټونو له مخې تر ټولو سخت شخړې په المتی کې شوې دي او په دې ښار کې لا هم ډېر لږ پولیس تر سترګو کېږي. د قزاقستان د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې شاوخوا اویا امنیتي پوستې جوړې کړې، ټولې سیمې تصفیه کړې او امنیت ښه شوی. د کورنیو چارو د وزارت په وینا تر اوسه شپږ ویش مجرمین د دوی په وینا له منځه وړل شوي دي او تر درې زرو ډېر نیول شوي دي. او جرمني د یوې مهمې تګلارې په بدلون سره هغه افغانانو ته د پاتې کېدو چانس زیاتوي چې تازه دغه هیواد کې د پناه غوښتنه کړي. د جرمني ډي پي اي اژانس د پنجشنبه په ورځ ویل له دې اقدام سره به هغه افغانان هم په ټولنه کې د یو ځای کېدو په روزنیزو پروګرامونو کې شامل شي چې لا یې د پناه ورکولو په اړه پرېکړه نه ده شوې.
په افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې په راتلونکو ورځو کې به یو پاکستانی پلاوی کابل ته ورشي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد اسدی رډو ته وویل د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو تیر ورځ ناوخته د اسدی رډو مشال څنګه ته د پاکستان یو لوړ پوړي چارواکي وویل پاکستانی پلاوی د رواني جنوري تر نیمایي وروسته کابل ته ځي. ویل کېږي چې د دغه پلاوی مشیبه د پاکستان د سر ریاسم د ملي امنیت سلاکار معاید یوسف کوي او له افغان لوري سره به د بشري مرستو پر دوام سوداګریزو اړیکو او د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اسغن تار پاړه پورستیو ناندریو بحثونه وکړي. تفصیل پرې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو حکومت کابل ته د یو پاکستانی پلاوی د سفر خبر ورکوي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی ته خبر ورکړل شوی چې په نږدې ورځو کې به د پاکستان یو پلاوی کابل ته راشي، خو د پوینا لا معلومه نه ده چې په دې پلاوی کې څوک دي. خاغلی مجاهد وویل چې یاد پلاوی به له افغان لوري سره د بشري مرستو د دوام، دو اړخیزو سوداګریزو اړیکو په پراختیا او دا شان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د را پیدا شوی ستونزو د حل په اړه خبرې او بحثونه وکړي.
د پاکستان یو پلاوی افغانستان ته راتلونکي ورځو کې راځي، خو مشخص تاریخ نه ده معلوم او تعداد هم نه ده معلوم. پلاوی موضوعات هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ مشترک موضوعات دي سي، کلیته پوری بشري کومکونو همکاري هم شامل دي، تجارت موضوعات هم شته، همداراز د پولي پسرم کې دي سي وړي وړي موضوعات سپیک شوی دي، دغه د حل لارو لپاره هم باید بحث وشي.
له دې وړاندې د پاکستان د قومي اسمبلی پر ویبپاڼه په دې اړه پخپور شوی بیان کې راغلي چې په راتلونکو ورځو کې به د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت سلاکار موید یوسف په مشرۍ یو لړ پوړی پلاوی کابل ته ولاړ شي. که څه هم طالبانو او پاکستاني چارواکو په رسمي ډول دغه سفر دقیقه نیټه نه ده اعلان کړي، خو تیر ورځ ناوخته یو لړ پوړی پاکستاني چارواکي د ازادي راډیو مشال څنګه ته د نوم د نه خودلو په شرط ویلي خیاط پلاوی د رواني جنوري میاشتې له نیمایي وروسته کابل ته سفر وکړي. دغه سرچینی دا شان ویلي چې کابل ته د دغه پلاوی د سفر یو مهمه موخه د ډیورن پر کرخه د وروستیو پیښو په اړه خبرې کول دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو څو ورځو کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا طالبان پکې له ډیورن کرخې څخه د ازغن تار په ټولولو لیدل کېږي. طالبانو په رسمي ډول دا کار نه دی تایید کړی، خو په کندهار او ننګرهار کې سیمه ییزو طالب چارواکو ویلي چې دوی پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې پر کرخه د ازغن تار د لګولو کار ته دوام ورکړي. خو د پاکستان د پوز د اماړیکو دفتر آی ایس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د رواني جنوري په څلورمه په راولپنډۍ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې اسلام آباد پر کرخه د ازغن تار غځولو کار سلور نوي سلنه بشپړ کړي او دوام ورکوي. خود طالبانو د بهرنیو چارو وزارت چارواکو به ویلي چې پر ډیورن کرخه د پیدا شوی مسلې په اړه د خبرو اترو اړتیا ده. تیرو افغان حکومتونو بار بار ویلي چې ډیورن کرخه د رسمي سرحد په توګه نه مني، خو پاکستان وایي دا په نړیواله کچه منل شوی سرحد دی او ازغن تار پرې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره لګوي.
په راپور کې مو واوریدل چې د پاکستان یو پلاوی د دغه هیواد د ملي امنیت د سلاکار معاید یوسف مشي کابل ته ځي. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15مه کابل ونیو، د پاکستان د ملي امنیت د سلاکار دا دوهم سفر دی چې کابل ته یې کوي. له طالبانو سره د پاکستان روابط شدي. خود طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبر ورکوي چې په تیرو څلورو میاشتو کې له نورو هیوادونو سره هم د طالبانو روابط بهتره شوي دي او د په وینا د رسمیت پیژندلو په تړاو د پام وړ لاسته راوړنې لري. هغه د حکومت له ویندویانو سره په یوه ناسته کې وویل ګڼو هیوادونو ته ډیپلوماتان هم استولي دي. امیر خان متقی هم در از وی یو شمیر عربی او سیمه ایز هیوادونو په کابل کې د خپل سفارتونو د بیا پرانستو خبره کړې چې دا کار به ډیر ژر تر سره شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر داس مهال دا خبرې کوي چې لا هم هیڅ هیواد د افغانستان حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې. جزئیات په دې راپور کې
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلې، خو د دې حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر وایي په تیرو څلورو میاشتو کې په دې برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودي. امیر خان متقی تیر ورځ ناوخته په کابل کې د حکومت ویاندویانو ته پیوی جوړ شوی غونډه کې ویلي چې اوس مهال ډیرو هیوادونو سره د دوی اړیکې نارمل حالت ته اوښتي. د هغه په وینا یو شمیر هیوادونو د خپل سفارتونو د بیرته پرانستو ژمنه کړې ده.
د دنیا په ډیرو هیوادو کې چې د مخ سفارتونه دي له و سره د موږ راشه درشه له خپل سفارتو سره نارمل حالت ته رسیدلې ده. هغوی ته هدایات ورکوو، ګڼو هیوادو ته خپل ډیپلوماتان لیږلي دي او دا سلسله روانه ده. دا ټولې لاسته راوړنې اوس موږ د نړۍ ډیرو زیاتو هیوادو کې نوي ډیپلوماتان ګمارلي دي، رسمي راشه درشه ورسره لرو.
ښاغلی متقیبه اوس مهال د ډیرو هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې فعال دي او خپل چارې پر مخ بیایي. د هغه په خبره د ګڼو هیوادونو ډیپلوماټان افغانستان ته تګ راتګ کوي او د خپل د رسمیت پیژندلو لپاره یو پایل دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې د رسمیت پیژندلو په برخه کې د پرمختګ خبره کوي چې له دې وړاندې په زلونو په کابل کې د لاریونونو له لارې د نړیوالې ټولنې غوښتل شوی چې طالبان په رسمیت ونه پیژني. دا لاریونونه ډیری د افغان ښځو لخوا شوي و چې ډیر ځله د طالب عسکرو لخوا مخه هم نیول شوې ده. دوی دا لاریونونه د طالبانو د حکومت لخوا لنجونو او ښځو د زده کړو او کار د حقونو له اخیستلو او په نورو برخو کې پرې د لګول شویو محدودیتونو له امله کړي دي. له بلې خوا بیا نړیوالو تل ټینګار کړی تر هغې چې طالبان د ټولګډونو حکومت جوړولو، د بشري حقونو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقونو ته درناوی، نجونو ته د زده کړو او ښځو ته د کار د اجازې ورکولو او له ترهګرو ډلو سره د پریکون شرطونه پوره نه کړي، دوی به په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د طالبانو حکومت وایي موږ پوره کړی او ورته کار کوو، خو نړیوالې تر اوسه نه دي قانع کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په دې خبرونه کې زحمت شي بر ساسو کوربم تخن کې چاري شفیقه یار مختوړي. مرچله 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 او وسنی مرچله د غزنی پاندړ ولسوالۍ کې وخوندي ده. ځینې وایي چې دا تاریخي ارزښت لري او ځینې بیا شک لري. په دې اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري، خو مخکې تر دې چې دی مطلب ته ورشو بیا وړاندې دا مطلب له تاسو سره شریک کړو، اوس هم غزنی ته ورسو. په غزنی کې ګڼ دینی عالمان وایي په اوسنی بحراني حالت کې دی شتمن کسان او ملي سوداګر د غریبو او بیوزلو خلکو لاسنیوي وکړي. دوی وایي وي خواته ګراني زیاته شوې ده، بلې خواته بیکاری زیاته ده او ژمی د خلکو ژوند نور هم سخت کړی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی اندړو ولسوالۍ قدرت الله چې شاوخوا 40 کال عمر لري، دای د غزنی ملکی روختون په انګړ کې حق حیران ولاړ او یوې بلې خوا ته ګوري. قدرت الله وای ناروغ دی، خو د معاش په اخیستو پیسو یا خو به د ځان درملنه کوي او یا به د کورنۍ لپاره ور باندې ډوډۍ اخلي، ځکه چې په دغه پیسو دواړه خواوې نه کیږي. نوموړی وایي که د ځان درملنه کوم کورنۍ مې وژې پاتې کیږي، که کورنۍ ته پیسې لیږم زه به بې درملنې یم.
دغه مرضی ده دغه تقریب دي مز دغه لرم دا پایپ در اپ کې اته مریض یم، ما عملیات هم دغه لرم، پیسان نشته ولاکه دی بیا خو نه دی ګولې نه دی دوا نه دی خواریان پاتې نشته. هلته په کور کې مصرف را پسې ده، هغه 5 روپۍ چې پیدا کړو د کور مصرف یې کړو. اته وسلی چې دلته مې 5.5 زره معاش ده، هغه هم 2 میاشتې ماسه 3 میاشتې پاتې ده. اته دغه مشکل دی، اته وس څنګه راوکم اریان پاتې.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستي بدلون له امله ډیری خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. کاروبارونه په ټپه درېدلي، ګرانی یو په څلور زیاته سوي او خلک هم بیکاره سوي دي.
خو د غزنی ډیرای دینی عالمان په هیواد کې لښتمنو او ملي سوداګرو غوښتنه کوي چې په وسنی بحرانی حالت کې دي د بیوزلو او غریبو خلکو لاسنیوی وکړي. د شمس العارفین عالی لیسې مدیر مولوی ظهور احمد وایي پرته له شکه چې د نظام له بدلون سره د بیکاری کچه 80% نور هم سیوا سوې ده، ګرانی او بیکاری هم داسې، خو څه چې اړتیا ده هغه د بیوزلو لاسنیوی دی.
څه چې موږ ته ضرور ده هغه د الله جل جلاله د دې امر مطابعت ته چې الله وایي تعاونو علی البر والتقوا، ای مسلمانانو تاسو خپل منځ کې تعاون کوئ دی خیر په کارو کې او د تقوا په کارو کې، نو په دې اساس وخت کې زموږ غږ په ټولو تجارانو باندې په ټولو سرمایهدارانو باندې دا ده چې تاسو نه تنها داسې شی مقامت کوئ بلکې د فقیرانو لاس ونیسئ.
مولوی ظهور احمد وایي افغانان له وړاندې هم سخت ځورېدلي وو، خو په اوسني وخت کې اړتیاوې زیاتې سوې دي. دینی عالم علی وفایی د غزنی په نوابات سیمه کې د یو مسجد ملا امام دی. نوموړی بیا شتمن او ملي سوداګر مکلف بولي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي. دی وایي په اوسني وخت کې رسنیو خپل رسالت ترسره کړی، د بېوزلو غږ یې پورته کړی دی، خو دغه شتمن او ملي سوداګر دی دغه غږ عملي کړي.
د ژمي د اوسنۍ سړې هوا، غربت او بې وزلۍ په روان بهیر کې شتمن او سوداګر عقلانه او شعورن مکلف دي چې له بې وزلو سره مرسته وکړي. څنګه چې لمونځ د اسلام له پنځو بناوو او معراج ته تلونکې لاره ده، همداسې د خلکو لاسنیوی هم دی، بلکې په اوسنۍ وخت کې بهتر دی.
دا هیواد د ډیرای نورو سیمو پرنګ په غزنی کې هم سختی ګرانی، بیکاری او د ژمی زیات سرزګی خلک له سخت دوستون زو سره مخ کړی دی.
په غزنی کې یو شمیر دینی عالمانو شتمن هڅولې دي چې له خوارانو سره مرسته وکړي. مشتری دانش معلول سارنواله چې د خپل کورنۍ سرپرست ده، د طالبانو له حکومت غواړي چې دی او نورو شزین سارنوالانو ته د دندو اجازه ورکړي. نوموړی وای له څو میاشتو را په دې خوا تنخواه نه ده اخیستې او له بد اقتصادي حالت سره مخامخ ده. د سرخوندیتوب د دې ښځینه څارنوالي بل اندېښنه ده. نور جزئیات په دې راپور کې.
مشتری دانش په 1998 کال کې کله چې دوه کلنه وه پولیو یا ګزڼو وهله او له دواړو پښو پاتې سوه، خو د پښو په مصنوعي قالب او لکړو ښوونځي او پوهنتون ته ولاړه او بالاخره څارنواله سوه. اوس هم په تمه ده چې طالبان د پوهنتونونو د خلاصون اجازه وکړي او دا د خپل د ماسترۍ د زده کړو له تیزس نه دفاع وکړي. مشتری وایي له 5 کلونو زیاته موده په کابل کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د څارنوالي په توګه دنده ترسره کړي او پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو یوه اونۍ مخکې د لوی څارنوالۍ د لوري په عامه او خصوصي ادارو کې د ښځو پر وړاندې د زور زیاتي د مخنیوي د څارنوالۍ د عمومي مشر په توګه ګمارل شوی وه. خو مشتری اوس د نورو ښځینه او څارنوالانو په شان په کور ناسته ده او تر اوسه یې تنخوا هم نه ده ترلاسه کړې. دغه معلوله څارنواله د خپلې لس کسیزې کورنۍ سرپرسته ده، وایي خپل معلولیت دومره نه ځوروي لکه بېوزلي چې نن سبا ځوروي.
مالی ستونزه د افغانستان په اوسني نظام کې شته. معاشونه نه دي ورکړل شوي او موږ په بېوزلۍ سره ژوند کوو. آن دا چې څو میاشتې کېږي د خپل کور کرایه مو نه ده ورکړې.
ومو غوښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د چارواکو نظر هم ولرو، خو دوی زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند انعام الله سمنګانی په نومبر میاست کې رسنیو ته ویلي و چې له څارنوالانو سره به سلیقوي او امتیازي چلند ونه سي. مشتری دانش څارنوالانو په ځانګړي ډول د ښځینه او څارنوالانو ته د متوجه امنیتي ګواښونو په اړه هم اندېښمنه ده. د نوموړي په باور نړیوالې ټولنې او پناه ورکوونکو هیوادونو هم دوی هېر کړي دي.
مختاران ولان خپل کورونه پریخي او د نورو کورونو ته راغلي او د دې لپاره چې هغه مزنونین چې د طالبانو لخوا آزاد شوي زموږ ځایونه پیدا نه کړي او پر موږ حمله ونه کړي، نو د دې لپاره موږ په پټ ځای کې اوسېږو. آن دا چې زموږ د کورنۍ غړي نشي کولای په آزاده توګه وګرځي را وګرځي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالب چارواکو نظر هم واخلو، خو ویاندویانو یې په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د طالبانو د حکومت مشرتابه د افغانستان تر نیولو وروسته عمومي عفو اعلان کړه. د دوی د حکومت مرستيال بیان انعام الله سمنګانی هم مخکې ویلی و چې د چرنوالانو د اندېښنو د لرې کولو لپاره به اقدام وسی. د غمالو الله چرنواله داسې مهال د خپل ژوند د ترخو کیسه کوي چې طالبانو افغانستان کې وخت تر رسیدو وروسته د ښوونځیو، پوهنتونونو او دفترونو دروازې د ښځو پر مخ وتړلې او یو شمېر محدودیتونه یې پرې ولګول، هغه مسایل چې د نړیوالې ټولنې غبرګونونه یې هم راوپارول. ښځو په دې تړاو اعتراضونه او لاریونونه هم کړي، خو د طالبانو لخوا یې په څو ځلې مخه نیول سوې ده. اوس د بشري حقونو او د ښځو حقونو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره د نړۍ له مهمو شرایطو څخه دي. مشتری دانش له نړیوالو غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې د قضایي قوې د کارکوونکو په ځانګړي ډول چرنوالانو امنیت خوندي کړي او ورته د کار کولو اجازه ورکړي، او یا هم چرنوالانو ته په خپلو هیوادونو کې پناه ورکول خپل لومړیتوب وګرځوي چې له روان وضعیت څخه خلاص شي.
تاسو لا پیغامونو
بلوچستان ولایت نه محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما، او دغه نړیوالو لخوا چې کوم دغه مرستې کې متاسفانه دغه حقدارو ته نه رسیږي او ډیر دغه هیوادونو لخوا مرستې هغه پیغامونه او دغه خبرونه موږ رسنیو له لارې اورو، ولې متاسفانه تر اوسه پورې هغه اړو خلکو ته دغه مرستې په شفاف ډول باندې نه رسیږي. یوازې هغه خلک چې د طالبانو خواخوږي دي یا هم طالبانو په لیکو کې جنګېدلي دي هغه خلکو ته شدید دغه مرستې ورکول کیږي. دا زما په نظر باندې یو ډول ناانصافي ده.
سلام علیکم تاسو ته، د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته هیله ده چې جوړ او روغ به یاستئ. زه د اسلامي امارت د مشرانو نه دا غوښتنه لرم چې باید دا کمې مرستې چې د خارج مملکتو نه راځي دا باید هغه مستحقینو ته وویشل شي، ځکه افغانستان خلکو ټول غریب خلک دي، بېوزله دي، خو بیا هم بعضې داسې چې لږ ورښیي اقتصادونه، هغوی ځانو ته باید ونه نیسي. دغه کې باید دوی به توجه وکړي.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټولو ته سلامونه وایم. زه یوسف غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ نه د پیان درته پریدم. د مو غزنی ولایت ګیرو ولسوالۍ ته کوم مرستې راغلي دا اس غریب خلکو ته نه رسیدلې. کوم خلک چې وایسته لري په طالبانو کې په طالبانو کې هغه خلکو ته مرستې وړي دي اس غریب ته رسیدلې نه دي. باید داسې مشران وټه کې چې و غریب ته د مرستې ورسیږي، نو د یو بادانو ټول او بادانو مرستې وړي دي، غریبان ټول پاتې دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې، یعنی تر څلور نیمه بجو وروسته دا ساجی او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په شخ نور ګند ثبت شوی پیغامونه هم لرو. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې له روغتیایي کارکونکو سره مرسته کړې ده، یعنی د دوی د معاشونو غمې خوړلې. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس تیدوریس ادانوم ګبریوسس د پنشنبه پر ورځ ناوخته خبریالانو ته وویل چې دغه سازمان د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د صندوق یا یونیسف په همکارۍ توانېدلی چې په افغانستان کې د 15,000 روغتیایي کارکونکو معاشونه ورکړي. شغله تیدورو زیاته کړه چې دوی همدارنګه په روسیو میاشتو کې په ټول افغانستان کې 2300 روغتونونو او روغتیاي مرکزونو ته په یو اندازه درمل او طبي تجهیزات رسولي دي. نو موري وای چې اوس مال په افغانستان کې د روغتیاي نظام له پاشل کېدو مخنیول شوې ده، او دغه هیواد ته په کافي اندازه درمل او طبي لوازم رسیدلي دي. د روان خبرې خبرونه په پیل کې مو په خبرونو کې هم دا خبر درلو چې هند هم له افغانستان سره یو شمېر د دوا یو شمېر مرسته کړې ده او طالبانو د دې هر کله کړې ده. اوس هم غزنی ته مخه کوي. مخکې مو درته وویل چې د غزنی په اړه یو راپور لرو چې د غزنی مرچله او اوسنی مرسله د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې یو غونډې ده. ځینې په دې باور دي چې دا لرغونی تاریخي سیمه ده، او ځینې بیا دا وایي چې دا لرغونی سیمه نه ده او د دې سیمې په لرغونتوب شک کوي. نور جزئیات په دې راپور کې.
مرچله اوسنی مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړ ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډې دغه غونډې د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دی اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بیلابیل نظر نه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنگر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلی غونډۍ په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت څو پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډۍ په څنډه کې د آباد کلي سردی اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډۍ چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلی غونډۍ ته ختلی یا وایي د مرچلي کار خبور څخه اخیستل سوی وي، خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانې نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډۍ یو ستراتیژیک موقعیت و.
سن شمال دلې ورغلی یم، د تیر تاریخ دلته هیڅ نښې نښانې نشته. دا خو پخوا دا بند چې نه و په غټن کې دغه منطقه سې وه، دغه داسې د سیل مخه وله او داسې د کلیوالو یا د پخوانو سپینګیرو په وینا سې ده دوی به په غټن کې له ماران او دا شیان ډېر وو، خلکو به مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج الدین پټان چې کوم کتاب لیکلی په هغو کې هم داسې لیکلی و چې اول سر مارسلی و بیا له هغه وروسته مورسله سو بیا مرسله سوه.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانې نه ویني، خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانې لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلالزی،
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر سل کاله واوړي، هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زبیب رحمان د غزنی ولایت اندر ولسوالۍ د ملګلان بدي کلي اوسیدونکی یم. دوه درې کاله مخکې زور ختلی یم. دې کې داسې درې څلور غټ غټ برمې دي، ویل سوي دي، پلاس نه دي جوړې سوي، مشنانو په واسطه سوي دي. ډېر زور دي، ډبره ور واچوي، ډېر لرې درب راځي. او داسې د اوسېدو داسې کم کم جنګ کې کاریږي. ډېر پخواني سی پلاس جوړ سوي، ډبرې کار سوي دي، داسې کډېپ کې جوړ سوي دي، مرسل د مرسې په شکل باندې. او دغسې نور هم کار سوی ده پخوا وختو کې.
که د مرسلی غونډۍ د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کېږي، نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسؤول عبدالباري نعیمي بیا د مرسلی په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کېږي.
مرسلی غونډۍ چې د سردی بند د اوبو په منځ کې پرته ده، شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي. عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست و او د اوبو د وړلو خطر یې و، یعنی د غرقېدو. بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی. عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردی بند افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوه وروستیو پیړیو کې لیکي چې دا سردی بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1308 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردی د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنگر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی
کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته
همدا د ژوند رنګونه دي که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ دا شمیره در سره ثبت کړئ 00 4 22 12 6 41 01
څلور بجې او 10 دقیقې شوې لنډ خبرونه له اجمل انڅخور
افغانستان کې د طالبانو حکومت وایي چې پراتلونکو ورځو کې به یو پاکستاني پلاوی کابل ته ورشي د طالبانو د حکومت وایان زبیح الله مجاهد وایي د دې سفر دقیقه نیټه نه ده معلومه خو تیر ورځ نا وخت د ازادي راډیو مشال څنګه ته د پاکستان یو لوړ پولیس چارواکي ویلي چې پاکستاني پلاوی د روان جنوري تر نمایي وروسته کابل ته ورزي د طالبانو حکومت د هند مرستو هرکلی وکړ دا طالبانو د حکومت وایان خغلی مجاهد نن په ټوئیټر لیکلی چې د هند طبي مرستو یو بار نن کابل ته رسیدلې ده په دې کې شپږ ټنه دوا او روغتیایي مواد شامل دي هندستان څو ورځې مخکې هم د کورونا 15 لک ډوزه واکسین مرسته له افغانستان سره کړې و د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له ایران سره د اټومي تړون بیرته ستنیدو ته خوشبيني ښکاره کړه خو جان اف لودریان په ورته وخت کې خبرداري ورکړه چې د دې نړیوالو خبرو وخت په تیریدو دی او د قزاقستان ولسمشر قاسم توقایف وای په قزاقستان کې اساسي نظم راغلی خو د ترهګرۍ ضد عملیات به له څو ورځنیو سختو ناکراری وروسته ادامه پیدا کړي د تیلو د بیو لوړیدو راپورته شوو اعتراضونو او ناکراریو د منځنۍ اسیا دغه هیواد اړ کړ چې د روسیې په مشرۍ له سیمه ییز پوځي ائتلاف څخه پوځیان ورغواړي
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم دا چې دا اوریدونکو پیغامونه ډیر وو او زینو یې ګلې هم درلودې چې زموږ پیغامونه نه خبرېږي نو موږ دا ځل په دې خبرونه کې یوازې پیغامونه خبرو لکم چارواکی سره مرکنه لرو دا پیغامونه د افغانستان له بیلابیلو سیمو په بیلابیلو موضوعاتو راغلي راځي چې دا پیغامونه په ګډه سره واورو
السلام علیکم څنګه جوړ په خیریه ګوره د کندې د ولایت خبره کوم زه هم په پښتم کې ساده ښار کې زموږ ځکه غصب شوی دي موږ په ټکولو په جبولو په ټکان بس یو موږ د لري خراب شوی دي موږ مسجدونه خراب شوی دي د طالبانو سچونو ته وایم چې موږ دې پاک ورسی کوم پاک ونه رسی موږ د نورو مشکلات هم سره مخ و سلام
نا ول د ازادۍ را دوه ټولو کارکونکو او بیا اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیله خواهش مو ده چې تاسو نه چې موږ د اواز پر طالبانو ورسوي په دې کار کې نه او سره کې نه او کې یو سړی ګیره کلا کړي وا طالبان ورته ودرېدل او سړی ته ویل والدې دا ګیره کلا کړي او چې ټول خلکو کلا کړي نو زم مام کلا کړي دا او بس داس داس سړی په دې په خو باندې وویشت او زم کا ول وی دا بیا ویني پیروانی منګه جیک کښه په خانه تم ویور نو ورته خوره ته وګورئ قران ته وګورئ دا کارونه مکوي او نور څه وکړي وطن نه کم خلاص شي ته وتښتې د دې لاته خوره او قران ته وګورئ
السلام علیکم ذکر راغ ولایت څخه تاسو یو خبر سوتو چې د سپین بولدک سره یو فرض ګلا مجاهد می سلامونه وایي چې تا اجر وکړي چې پاکستاني کوئی سیبا بنديږي اوسه هم په حاله په هغه پیسو باندې سودا کیږي او هغه پیسې چلیږي او افغاني د ورځ په ورځ د کار وایي سره ولې دا امر نو څه کوي دا دیو نو تاسو خواهش کوو چې د څه زموږ د پیشکش پیش کړي او د دې څخه تفوس وکړي چې آیا ولې دا امر نو څه کوي ټول در بدر خلک هیڅ نه لري ورځ په ورځ افغاني ویږي نو تاسو جوړ چار او چار دوی خو غواړو باید چې څه زړه سودا پښتنه وکړي السلام علیکم
سلام تاسو ته، سلام رادیو آزادی، کارمندان و کارکنان ته سلام وایم. خودم خوشحال و کامیاب لره. هیچ تعصب کم په حال د دې ملت باندې، په حال د امریکا باندې چې دلته راغله شل کاله په نام د دیموکراسي چور، چپاول، آدم کشی، غص، ظلم، استبداد، بی‌عدالتی ده. زه خو یو سای منصب یم چې شل کاله مې تحصیل کړی، څلوېښت کاله مې په دو وطن کې کار کړی دی. اوس ما ته دیموکراسي د غرب دست معلومه شوه چې چور، چپاول، بی‌عدالتی، ظلم، استبداد، جاسوسی، د بیت المال غلا کول او د بی‌عدالتۍ او د بی‌کفایتو خلکو مخامو تر سوال او دغه دیموکراسي ده.
السلام علیکم، د زابل د ولایت څخه اجرولي دغه پیغام د ازادۍ راتلو ته پرېږدم. لکه څنګه چې د پاکستان هغه په نامه اسلام اداره جهان یې راټول کړی وو، اسلامي ملمتتونه ورته ویلی سي، قریشي صاحب ستاسې ټول د یو ټولې یا دلګي دپاره یا د یو ډلې دپاره ټول افغانان ورته ما اچوي، له کفارو سره دا غوښتنه کوله. ا داسې دوی په خپله مسلمانان دي، ځان مسلمان بولي، د اسلام یو غټ هېواد یې بولي، مګر دوی دغه څلوېښت میلیونه انسانان دا څلوېښت دو څلوېښت کاله د دوی دغه قاتل او دغه تور سیاست قرباني کړي دي. افغانان څوک له مجبوریته او څوک له غلامۍ زنځیرانې په غاړه کړي دي. د دوی په فو کښې ځانونه اچولي دي، زموږ وطن یې ټیکه ټیکه کوي. دی چې زموږ ته زموږ له غمه مز ده او زموږ د هېواد د نه خرابېدو دپاره یې دا کار نه کوي. دغه شل کاله وینې د دوی له لاسه په موږ کښې تور شوې.
د کندهار ولایت د ژړې ولسوالۍ څخه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څرنګه چې زما یو ورور بشیر احمد ولدي صفدر محمد مکملي کې وظیفه درلوده، څلور میاشتې مخکې د کندهار د میدان د تسلیمۍ په اوله ورځ د خپلو شخصي تضادیانو لخوا چې مالی محمد، دل محمد او قضاوي نومېږي چې په خاط کې وظیفه لري پورته شوی وي. په دې اړه موږ د کندهار والی ته څلور عریضې کړي دي، په اړه هیڅ معلومات نه دي راکړي.
السلام علیکم، نن مې نظر محمد د ارغنداب ولسوالۍ سره پیغام پرېږدم. موږ د طالبانو د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله او ارزو ده چې مکتبونه علاقې دلته په ارغنداب ولسوالۍ کې مخکني حکومت کې ډېر مکتبونه چا کار شروع، نوي مکتبونه جوړېدل، نو څرنګه چې طالبان راغله مکتبونه بند شول. پرداده دي چې په مکتب کښې ماشومان یا زده کوونکي درس وایي، اوس حیوانان مرداري پکښې پرته ده، حیوانان وځي نه وځي. نو موږ دا خواهش کوو چې دلته مکتبونه لاسې او که نر وي او که ښځینه مکتبونه یې باید لاسې، او د نړیوالو سره مو دا خواهش دي چې باید طالبان ته په مطلقه توګه نه وپېژندل شي څنګه دوی مکتبونه اعلانې کړي. او موږ پخوانی ملي بیرغ ونه پېژنو، بیرنګه بیرغ موږ غواړو، موږ سپین بیرغ نه غواړو، موږ دلته خپل پخوانی بیرنګه بیرغ غواړو، تور سور زرغون بیرغ. دا بیرغ د کلور د سوو کلو تاریخ لري، او دا سپین بیرغ چې دی موږ دا څو ورځې پېښ یا مو لیدلی دي یا پېژني. نو هیله او ارزو مې دا ده چې زما پیغام نشر شي. وسلام.
د خپل پیغام دی سید وزیر د افغانستان د پکتیا ولایت چکمنی ولسوالۍ څخه ازادۍ راډیو ته دا پیغام پرېږدم. یو څو نظمونه په دې کښې بندوم. زما جهاد نه د لنجری د سیاست او د چوکۍ په نامو، زما جهاد نه د لنجری د سیاست او د چوکۍ په نامو، سر مې ورکړی د وطن او د اسلام او د شریعت په نامو. تاسو خو هم اوس په چوکیو باندې خېټې اچولې ناست یې، بډي ګډانو دروازو په پاټکونو چاکستونو ناست یې. دغه سیاست نه بله تېر شو، عاجزي او کمیني به وکړو، د خپل وطن او د اسلام دین لږ خدمت او حفاظت به وکړو. روښاني پرېږده، همدغه سیتې بس دی که پوهېږي په دې، که چا عاجزي چا غوره کړله تر منزله برسېږي په دې.
والسلام علیکم زما محترم مشران ته د هیله ده چې مرتنه هغه مفسد خلق هغه متکبر خلق چې هغه جهاد چوکۍ یا د سیاست په نوم کړی باید لرې شي صحنی نه.
السلام علیکم زه محمد یم د خوست ولایت نه خبر کوم. ما د افغانستان له رسنیو نه یوه هیله ده، هغه هیله دا ده چې تاسې ټول رسنۍ بس له دې نه بغیر چې پلانکی دسي څه اقتصاد څه ښځو ته په رسنیو کې حقوق نه ورکېږي، په تلویزیون کې حقوق نه ورکېږي، دغه ته مراجعه کړې ده او دغه مړه پامه غورځولي دي چې مسکې به د ورځې زر کسان مړه کېدل، 5000 به زخمیانېدل او 10000 به د کوره کېدل. هغه ما تر اوسه له یوې رسنۍ نه هم دا نه اورېدلي چې الحمدلله اوس دا معاملې ختمې شوې چې نه څوک مري نه څوک زخمیانېږي څوک بې کوره کېږي. دا شکر د الله دا زه یو بهتره ده عام سړی محمدین کوټۍ تاسو ته تماس پرې کړم، باید منفي تبلیغات ونه شي. خدای په امان.
زده رادیو زه خبرې کوم عزیزه په نامو او د ولسوالۍ د یک د تاسنګ له کلي چې دما کور بمبار شو، دما کور ما خپل لور شهید ورکړه. دلته چې دا کومه کونه راځي د ولسوالۍ په هغه کې یو کور شل نفر هم نیسي، یو کور څلور نفر هم نیسي، یو کور 15 نفر هم نیسي. دا د مخته بیخي هغه نه کې یو کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر شو. دوه کاله دوه نیم کاله په غزنی کې ماجر وم، د قلیجاوس په شارع کې پروت مې چل ما سره کومک نه وکړه، څلور لکه روپۍ زه پورې وړې یم. دا د اوس دلته کور ته راغلی یم، دا یوه میاشت کېږي د لیم داس کومکونه چې راځي دی ټول په خپلوانو سره ویشي، چا ته بېخي نه ورکوي، نه د موږ لس نیسي، نه پوښتنه کوي د یو کونډې د یو مسکین. چې دغسې مشکلات موږ لرو خدای دې وکړي دا د موږ پیغام نشر کړي. مننه له دې ازادي لره دې چې نورې لارې مختنه ده پاتې مجبورې وو که هغه دولت هم واسطه واسطه بازي وو که دغه اوس دیم واسطه بازي ده سیار هغه ته ما ننوځو موسسې ته طالب ولاړې طالب ولاړې په خونداغ سره کشهیي ده ښځو تو کارت لري خدای کې کارت راکړي موږ درځو دغه راغلی یو چې خپل خپلوان نیسي هسې زه داسې خپلوان هم نه لرم.
ازادي او اوریدونکي آزادی رادیو تاسو له راغلیو تلیفوني پیغامونو څخه جوړه د خبرونه هر اونۍ د جمعې د مازګر له 4:30 تر 5 بجو او تکرار یې د چهارشنبې په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو اوریدلای شئ.
السلام علیکم، عبد الهادی و الفاتم د کندهار ولایت د میرویس مینی د اومیازی شخص د آزادی رادیو د آزادی رادیو ټول کارکونکو ته سلام وایم. پسله سلام څخه د افغانستان د آزادی سیوی پیسې چې وسی یو سلو اتیا میلیونه ډالر ډبلیو پی ته ورکول کېږي، ډبلیو پی ته دي دا یو سلو اتیا میلیونه ډالر دي نه ورکول کېږي. ډبلیو پی چې طالبان حکومت راغلی دي یو وار یې مرسته کړې ده په ټوله کندهار ولایت کې د 2000 کس سره مرسته کړې ده. دوی چې دا مخکې دا پیسې واخیستللې هغه یې څه کړلې د ډبلیو پی مشران ته هم دا خبره ده او د طالبان مشران ته هم دا خبره ده. دا پیسې د ډبلیو پی د طرفه څخه د افغانانو ته نه رسیږي، د عزی د 15 کسو وجبو ته لویږي. پروس کال ډبلیو پی په یو کال کې نه واري مرسته وکړله، شش کال یې چې اقتصادي بحران هم دی، افغانان د لوږې سره هم مخامخ دي. دوی یو واري کومک کړي دي، هغه یو واري هم نیمه یې ورکړي دي، نیمه یې لا پاته ده. دوی غونی درې غونی وړې ورکړي دي، یو غونی لا پاته دغه لام در وسته په څلور میاشت کې دغه یو مرسته کړې ده، هغه په څلور واري ورکړې ده. نو زما دا څنګه دی ورسېږي دغه یو سل اتیا میلیونه ډالر چې دي دا دی و ډبلیو ټی ته نه ورکول کېږي. دا دی راولا چې د افغانستان د دار ولایت په خپل خپل استقاق ورکول شي، مشران دي وټاکل شي، کلي مشران دي وټاکل شي، ور ریکول شي. دا رکنګه پیسې مستنه رسېږي او کې ورکوي بیا د نو سم د طالبان ته د دې طالبان ته ورکړي چې ډبلیو پی خو طالبان دی وخوي.
السلام علیکم، نوم محمد داد نګرار ولایت څخه مر فراډی کني ولې ګرار روغ نګرار چې خلک ډیر په مشکل دی نه په دې ته کو اول انداز موږ په ساحه کې څو ګوري یا خلک په دې لاره فرض کوي.
ازاده رادیو ټول کارکونکو ورځونو ته سلام.
بعد سلامه زه یو تیر حکومت دی زخمي پاتې د امنیتي وګفون دی لاسه نشم کولی چې خپل ځای او نوم افشا کړم. د تیر حکومت چې کوم زخمیان او معیدین پاتې دي هغه ډېر سخت بد حالات کې دي. زما غوندې زه د زخمي حالات کې ډېر بد وضعیت کې یم، په ډېر بد حالات کې یم. ځان ته نشم کولی ځان ته یو ماړې روزي پیدا کړم او یا ځان ته داوی پای خدای وکم. زه ازادۍ نه غواړم چې مرګرو ملتونو او نور بوکانځه خرابون ته وایي چې موږ سره مرسته وکړو یا موږ د افغانستان د خاور نه وباسي. وسلام.
سلامونه نیکی هیل احترامات می قبول کړئ. زه د جلال آباد نه خبرې کوم. زما طالبانو ته دغه توصیه ده چې تاسو کنګل شوي پیسې او په رسمیت پیژندل داغه سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکو ته بریک دی او دغه پاتې نورې مسایل چې دي دا باید ډېر په ښه شکل سره مخ ویسي. پر دې مثال د دوی کان لري، دوی غر لري، دوی اوبه لري، دوی ګمرک لري، دوی شاتوالي لري. دغو منابعونه باید دوی کار واخلي او خلک په کار وګماري، خلکو تماش ور ډېر سخت غربت سره مخ دي.
السلام علیکم ازادی رادیو ته. اگر که ازادی رادیو نمیم زر تور دی زگه تور دی چه ما پیغام نه نشری. ما سلوه دخمنی ده دین ده پاکستان غلام ده کس بلا ده دقا پاکستان نبا پروردگار پخصن او تی پورز قیامت که چه تا افغانستان ولی پا تور سپی ناره ولی و اقا باوی چه خزی میور تقید کری استاد رزاد فاره پروردگار ورته وی چې کذب ته شیطانه تا خپل خزی ولی نه هغه کولی خپل خزی دی ولی نه بندولې په کورو
کې. السلام علیکم ورور، زما نوم فتح خان دی، هلمند ولایت خبر کوم. هم دا شکایت مون دغه دی دلته په هلمند ولایت کې د ځینو نهستونو رئیسان ځینو نه وایمه چې دغه هلمند ته مې ریاست ډېر څه سره د خلکو سره داسې بد چلند کوي، بد رویه کوي. په هېڅ سره مو هم سر نه سره خلاصېږي، حتی ډاکټران ته سپکاوی کوي.
السلام علیکم، په خیر شد شب خیر و خیرات و عضوانه په خیر تېرېږي. خدای مو وس تجار اوسي، خوشحاله اوسي. موږ دا پیغام لرو چې زموږ سره چا همکاري نه ده کړې. موږ دلته ډېر دلیل او ډېر ستړي سره چا همکاري زموږ سره نه ده کړې، نه چا موږ ته روپۍ را کړې دي، نه چا موږ ته مرسته را کړې ده. موږ په غاړه باندې عیان دي، ډېر د ستړیا سره مخ یو.
د هلمند ولایت کجکي د ولسوالۍ څخه سید احمد مې اړیکه درسره نیولې ده. دی هغه زما ږغ لوړو مقامات ته ورسوي. دغه زموږ د کجکي د ولسوالۍ بازار دی، یا دا خلک دا زراعت اداره خلکو ته اجازه ورکړي چې خپله جوړ کړي او بیا دې دوی وایي موږ اصلي ته ور جوړو. خو دوی دې نقشه ورته واچي او خلک بیې جوړ او دغه ګنج و دغه عدد یې رانقل کړي. وسلام.
سلامونه احترامات در ازې ازادي او کارکوونکو ته ټولو ته قبول کړي. زه عبدالوزیر هلمند د ولایت مرکز څخه خبره کوم. دا په دې تلویزیون کې یاد دې خلکو د لیدنګ د لارې وینو چې د افغانستان څخه د تیاری په تیرران کې سپارېږي او یا د تانګان په دې تیارو په تیرران کې سپارېږي. ټاټونه تراکش دي، روان دي، روز مره روان دي په دې تلویزیون کې اشکاره کوي. دا په دې افغانستان کې هیڅ افغان نشته، هیڅ افغانیت نشته، هیڅ افغان غیرت نشته چې څوک دغه ورته ووایي چې دې کور څخه دا خپل بار بسیری د چا په لاس نه ورکوي. که دوی دغه په پنجاب باندې خرڅ کړي دي، دا افغانستان خپله خاوره یې خرڅه کړې ده.
الو، السلام علیکم. ما دا خبرداري لولو ته ورته ورسېدی چې دا کندز کې دا چکن چې ورکوي دا ټول ګزر زوالې او دوې او درې تسکیلې جوړې کړې دي. پلامه یې باسي، بسته دې وسره په نیمه یې باسي، خوار و غریب ټول پاتې دي. دا دې باید چې دا غوړو د وته ورسېږي او غریب چکن کې وکړي په کلی کې وکړي. دا لاندې هغه شي خو غریبان پاتې دي. بایا نګر دا کړ، بایا نګر چکن کړ، هر بایا تراتور موټر چې لري هغه چکن کړ، نو غریبان پاتې دي. ګرځه مخته دې شو. السلام.
د کندهار ولایت د وینایې څخه د میر بازار د فیس خدای په پام پرېږدم. د کندهار د ولایت د محترم والي صاحب څخه دا هیلو امید دي چې دا زموږ د میر بازار په سیمه کې د ملا احمد اخوند پاندې والا نه کې دغه تېر رژیم خلک په ننوتلي دي په پښي کې ولاړ دي په هغه رژیمو کې مشغولي اوس په دا رژیم کې یا د امارت په طبقانو باندې شکري غلاج راڅخفي نو د محترم والي صاحب خدای هیلو امید دي چې دغه خپل سپون سم کې دغه غلط خلک وڅخه وباسي.
السلام علیکم زه د ننګرهار ولایت څخه خبرې کوم. ما په امریکا په سفارت کې ما کار کوله او مونږ ټول یو دلته پلازما پامین زپو مونږ په خطر کې یو. زمونږ مشران هلته مونږ کوم منیجران چې کوم یو هغه نه د سواد کوم مونږ سره سندونه مونږ سره هر څه شته پیسې یې په تمناس یو. زمونږ مشر کیم پاکس رابرټ پیټر رابرټ جیننګ مونږ په ډینکو کمپنۍ کې مونږ کار کول او زمونږ حسابي دغه په تمه مونږ داسې یو چې دا زمونږ کارونه کله کېږي. مونږ ته پامیل ته پاره ټول خطر دی. دلته شپې ورځې مونږ دي خواخوا ګرځو دي خواخوا ځانونه چاته نه شي دغه کولی. مونږ دا خواست کوو چې امریکا دولت نه کانګرس نه چې زمونږ دا پاتې خلک چې دي د دې بندوبست وکړي زمونږ غم وخوري.
هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ دفتره په اړیکې اسدالله یم. دا نواز وړو مقامات ته ورسوي د عظمت د زریات اداره چې د ډېره پاشه د اداره ده. دا د کجکي ولسوالۍ د کجکي بازار نه دوی علاقې نه ور جوړي نه خلکو ته اجازه ورکوي د پنځو غلو دپاره چې د هغو شخصي ګټې په بل بازار کې دي او نه د اډه را نقل کوي نه د هغه میله یا ګنج را نقل کوي نه د مسرو اډه را نقل کوي. مسلمانان یو سبا کړو خو د درو څلورو د شخصي ګټو دپاره. وسلام
د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نور اوریدونکو محترم ورونو ته هم سلامونه تقدیموم. ما کوم فرم دغه پیغام چې نشر کړو تاسو ته نشر کړ پیغام می ویلو. زمونږ د 216 اتیا کورو معلمینو د نمرو د غصب پاکله د پخانی جمهور رئیس قومیانو احمدزیو په دشت ګندیری د لغمان ولایت غصب کړی وو. صرف دومره کار وشو چې زمونږ پیغام نشر شو. هیله کوو چې اسلامي امارات بل د معرفت پروري په هیڅ په قوی کولو سره دغه نو مه د دوی نه واخلي او که هغه نشي کولای یوازې په دې نشراتو په د پیغام په نشرولو باندې زموږ مشکل نه حلېږي. قیمتي دې هدا پور راغله معاش نشته چې یو ګیر کیلو غاز په 15 افغانۍ دی. د الله روی ته وګوري دا زموږ نمرې هم د غصب نه خلاص کی او د ارزانې او د شانو ته هم لږ توجه وکړي چې دې نشي وي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ان سراخاته ظالمن او مظلومن. ایله ده چې د دې ظالمانو لاس زمونږ د نمرو څخه لنډ کړي او مو حق حقدار ته وسپاري. خدای دې تاسو ته خیر او برکت درکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم زه افغان بریال یم د ننګرهار نه خبرې کوم. تر کوم چې موږ کوم سوچ او فکر مو کولو چې اسلامي امارات ورادي دلته په افغانستان کې امن راشي سوکان راشي او دار بو رکشی اختتابونه بو رکشی خو موږ دیغونه به برخه یو مغاس اختتابم کیږي مغاس وژنیم کیږي مغاس اختتابی وژنیم کیږي. دغه ته موږ هیڅ کله اسلامي امارات نه وایو. اسلامي امارات په څلې نوم ده سپانوم ده دا دی و دی سای ډاله ده دی پاکستان ده او دغه لږ سم په دارو کې پاکستانی کار کوي پاکستانی دلتا ادارو کې ناسي پلان کروزر کې ګرځي د ذری کې ګرځي امنیتی ملي سره ګرځي.
تاسو ته سلام د رادیو د کورندان تاسو نو زم کوم نه خوشاله ولر زه په دې تاسو په دوه یم زه خو د ظاهر شاه د وخت سای منصب یم څنګه بیا کلان سره یم په څل څلې کولم په دوه ملک خدمت کړي څل کولم تحصیل کړي په حال د دې ملل متحد په حال د دوه ناتو تعصب کړم. د هم ملل متحد جنایت کړ دی هم ناتو جنایت کړ دی هم امریکا جنایت کړ دی. تباهي بربادي په بون کې کېناستئ. هغه جنایت کاران چې 6000 کاملیان بېګناه رو وژلي وو کړی وو چپول کړی وو تاسې په قدرت ورسول چپول ګر دولت هغه اوس نشته. خدای دې د باندې فورنیس ثبوت کو ملل متحد یم تر موحده قبل وی تاسو کوم حال دې ملل متحد.
سلامونه او احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. احمد همدر
لغمان نازادی راژیو تا دا پیغام پریزم پا دیهی لسنه شدیک دانن سادا سی دا طول نڑی لگیا دا وی که افغانستان سرمرستا و که افغانستان که بد وضعیت دا و خلق لولگی سرمخ دی واقعیت که پا دی که ایس شک نستا سی افغانستان مولس لدیر یا بد حالات پر لبیکاری یا لکیمتی یا لناچاری سرمخ دا او دی درگر دمرستیم که خود غمرستی ایس جه نمیشی کنه مطلب دا بزنه ویم که مستحق و خلق و تن رسیدی مستحق و خلق و تن رسیدی خو کار نکیزه که مستحق خلق زخ دیر دی او دا ایس نمعلومی دی پا دیش مرست سوی او کنه دا نوزل طول نره والو ندغا خواهش کمه دی اولیسی و گری پا هست که من سره دی دغا دالار پا چیتی دو که مرست او کسی لگر زانی سی او ور سره یا وشی کلاف رسه ولری
پخاشود ول زاد رامین پخاشود ول سوالی که در جبران سرو ما آقای طالبان تو جمعه قواعد کمک کنند و در خاشود طالبان تو جمعه سلام من دیو ور چیه چی آقای عبدالرامین دیمش در جبران سرو پخاشود ول سوالی که هم چو جواب طالب دلار دکتر ناز گیرات کند مسئله که پرو تیم پرسون مایو بند مشان رودیم نرو در پازا میاد در اگر کل کم که طالبان مازاد کرد ما سر زی نمالم در زی سکی هم مسیح نمیتونی باتون سی سپر آلیا او آلیا شپوش بیش یا سر شپوش پندوستان لامبارده. که ما زغال تعلیم رو ما دارند در اون جزء خیلی بودی سو جزء در بزرگی ماشون بند تعلیم من کرده.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
لا دې سره د دې اونۍ د پروګرام پایتر سیګي ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم او ترتیب کې را سره مرسته کړې و تر بلې خبرونې مو الله ماشي
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټه ولای سي شمیره دا ده 00422 1 1 2 4 1 1 5 شمیره بیا وایم 00422 1 1 2 4 1 1 5
پیزوان جوړو سرباو گان جوړو
یار زرګر دکاندار مات دسرو زرونت کي جوړه یار زرګر دکاندار مات دسرو زرونت کي جوړه
چار گل جوړم پر دې
دور بل جوړوم ساته تا بل جوړوم تاته چار بل جوړوم ټیک دور بل جوړوم ساته تا بل جوړوم
ندی دنونو خریدارا ماته د سرو زرو نڅې ندی دنونو خریدارا ماته د سرو زرو نڅې جوړه
تا ته په ځوان جوړوم سر باو ګان جوړوم
ځان جوړوم سره پاو ځان جوړوم